Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیر شپه د افغانستان ختیځ ولایتونو ولړزول او ریپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکزی جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتره ژور وو. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا شل دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې وو او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایند اجمل درویش رویترز خبري آژانس ته وویل چې نه کسمړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هم په خپله اکسپانه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه په لار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره یې آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېده او اسلام آباد ویلي چې سر لنن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیر شنبه په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیر شپه پرته له نورو جزئیاتو خپل اکسپانه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس نیولو راپور ورکړی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکو سیاستوال قتل وحشتناک وشنه بلل و او ویلی و چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال او د اوکرين د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو اختیاري کول ښځې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لار هواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نبره کړيږي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو اته 9000 کسان دا د ورځې روان دي. زی نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکو جرمنی ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
ما
مخوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل تش په کسیزه کورنۍ سره د ویزې نشتون ځین لرلو اقتصادي ستونزه او د پولیسو لخوا نیول او ریپورت ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر خځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو د پریکړه چې په پیژن پانو کې د خځو د عکسونو لګول اختیاري کړي، نه یوازې دا چې بې ګټې ده، بلکې په خبره یې د خځو له مدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد د پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تیره ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسالې عملي کول به د خځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژن پانو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیار کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتاء ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه ریپورت کې
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداری ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جلکارۍ او لاسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار یو سیدونکې صدیقې د یک شنبې په ورځ د اګست په 1 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حقه محروموي.
حتی په عنوان یک شهروند انمی حق شه ازش میگیره که حتی یک تصویر شه ده اونجا نمیخواه که نست.
یه اوسیدون که پتوک طالبان حتی لخصو سخه دا حق اخلی او نگواری چه پتسکره که ده اغوی عکس اوله گول شی چه دا کار خزی لدیر و ستونزو سر مخ کوی. په هواد کې بدا قانون وی خو له هواده به هر خزی بلدیر ستونزو سره مخ کړي او شایي د دغه ډول تذکرې لاري درغلی او فساد هم وشي.
د کابل خاري وی بل اوسیدونکو هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
په دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ غوښتنه داسې نه باید دی، داسې که دوی هم ورته اختیار کړی نه باید دی اختیاري کړي، ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي، خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په پیژن پانو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتاء ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکرې ویشي او د ستاسو پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خنوموړي د دلیل لوړاندې کولو پرته زیاته کړي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتي او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاد مسله د افغانستان مرکزی دارالافتاء ته د وروستۍ پریکړې په مخه راجې شوه او دارالافتاء د 1015 غړي پریکړې پر اساس په تذکره کې د خزینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په پوهد محل کې د هغوی هویت لمنځوړلو لامل وګرځي.
درې قسمت بوس اکثر مرد افغانستان د خلعت میکنه برای خانمای خانه او برای دخترا میگه که باید عکس نگ.
درسته په دې برخه کې اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او نجونو ته وایي چې عکسونه مه اخلي چې یو ډول سیوري غاروي چې د ښځو هویت
ورو ورو بی اهمیت کیگی او کمیدو او رکیدو تزی.
بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د طبیعت تذکره په ټولنه کې د افرادو د فردي هویت او طبیعت د حقونو یوه برخه ده، او د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان له کورنیو قوانینو او نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجې وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به یې د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنظیم میده.
به حقیقت که دا د دوهم درجه وګړو په توګه د ښځو رول ښکته راولي او په عمل کې د واده، طلاق، راکړې ورکړې، پیر او پلور او د میراث په مسایلو کې محاکمو ته د ښځو د مراجعې او د دوی د حقونو د تثبیت په برخه کې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو، اختیاري ګرځولو یو شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مامورې سارا ادامس په دې اړه غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 د پاسپورټ پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادا یې له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماتانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو 4 کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیریو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اگست په 1 په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبرې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تېره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داس حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوی، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوی او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دوی ډېرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی. نو نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي، ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاله ته 15 لک او 6 لک زی او 15 لک خلکو سره شتنه دي. ټول سامان دې 2 لک یو غواړي 6 لک. نو باید خلک سامان خرڅول ته اړ شي دي، سامان خرڅ کی. نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې، په دې سپتمبر میاشت کې.
خغلی میخیل د غراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندي او بایزت ډول تر سره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو اوس گیټ به کولاوي کې ته بجې په باندې ته بجې به ورځو. خو ډېر بدل شروع دی، انصاف نشته. بس بچا چې ظلم څونه وسه کوي.
دی وای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګل احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې لږه ځای هم ډیر کډوال ستنه شوی او پاتې افغانان په سخته ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ درور خلک پریشانو سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم گاڑی ونی ول پلم کوچه پدری بجیم دی شپه و بسر وس تر خان کراش کے پساو دی وس تم را بیتا وسره وسولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زوري پیسې ته نغواړي څه وسو کو یار
دا په داس حال کې د پروند ترخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ویا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اگست په دیرشمه په خپل اکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په ترخم کې وی طالب جنی ازادي راډیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ او تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بي ویزي افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد تتللی وای. اوس مهال د جبري ډیپورت لګواغ سره مخ دي، داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواغ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز غړي، مدني فعالان، خبريالان، معترضي مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او وروسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچر ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 مې له 3,60,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیګو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي دغه هوا ته د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هواد د استنې لګواخ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان دغه شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این نمیفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی ته د تک لپاره درې نیم کال انتظار دا افغان خبریال او د بشری حقوقو فعال وای لای دې ته د تک زیر نه دی ورکړی، خو خوخه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
موږ د جرمني د دې پرېکړې هرکلی کوو. سمې دلته شپه کسې د کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده، وایي خاوند افغانستان ته ریپورټ سوای دی.
جرمنی نور دینه زیات نه ځانې مونږه مو باسي.
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزکار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس میره له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا پیسہ باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامع تر دې بعد مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایل دي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کر د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 په حساب کړی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړی شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لا درک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکم د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتيري وزل سوي دي. لدې ډلې د قربانيانو یو خپلوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کینوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
چې نو با کوم افغان پای بند هستند کسو چې با افغان میزیر پرچم شونم چې زندگی میکنم به یک بهانه، به یک توطئه، به یک دسته.
دوی کوم عمومي عفو تجمن دي، هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطئه له مخې له منځل لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانی حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړی دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مسنده کې زنانه او دخترای افغان واقعا دشوار شوه، چون بر علاوه از دې کې دروازه مکتب ها او پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. ځکه سربېره پر دې چې د مکتبونو او پنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولای د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو او د رښتیا هم ډېر
او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي قضيو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشټوالی په تفصیل چیرلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د روادري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور